احمد شبريم هرکلی موکوم. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خلکو لوږې ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې. داسې راپورونه په دې ترڅ کې خپره شوي چې ځینې افغانان له لوږې د خپل وجود غړې خرڅوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا خلکو ته ډاډ ورکوي.
لوی پروژې به شروع شي، د افغانستان زیربناو به استخراج شي، همدارنګه د افغانستان لپاره به یو قوي اقتصاد پلان طرحیزي روانه.
د ایران په سیستان بلوچستان کې لاریون کونکو شعارونه ورکول چې افغانستان د اوبو ور پریشتي. پر دې موضوع مې د اوبو د متخصص ډاکټر فضل اختر نظر اخیستی.
که چېرته موسمي حالات یا د اقلیم بدلون د دې باعث کیږي چې اوبه کمیږي په افغانستان کې، ایران ته باید په هماغه تناسب سره مثلا کم اوبه ورکړی شي.
په کونړ کې ترکانان شکایت لري.
شپږ میاشتې کېږي داسې اوبه لارې هماغه سامان دی او پروت دی، نه خرڅېږي او نه یې څوک وړي.
تر دې او یو شمېر نورو مطالبو مخکې خبرونه. تمه ده چې په امریکا کې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو په اړه په دوو اونیو کې پریکړه وشي. ایرانی معترضانو د افغانانو موټر زیانمن کړي او امریکا د روسیې پولې ته نږدې پوځیان استي. د خبرونو تفصیل. د امریکا یوې محکمې د ولسمشر جو بایدن ادارې ته دوه اونۍ نور مهلت ورکړی چې د افغانستان د کنګل شویو بانکي شتمنیو په اړه پریکړه وکړي. د راپورونو له مخې د نیویارک د منهټن د محکمې قاضي سارا نتبورن د امریکا عدلی وزارت ته د فبروري تر 11 پورې وخت ورکړی څو د افغانستان د دې شتمنیو په برخه کې خپل سپارښتنې وروسپاري. تمه وه چې د امریکا حکومت د افغانستان د دې شتمنۍ په اړه خپل سپارښتنې پرون سپارلې وای. د افغانستان بانک دا مالي شتمنۍ د زمري په 24مه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره سم د نیویارک په فدرال بانک کې کنګل شوې. د رویټرز خبری آژانس سره پور لمخي میرمن نتبورن د دې پیسو اندازه 1 میلیارډ ډالر شو دلی، ځکه د نوموړي په وینا پر متحده ایالاتونو د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 د پیښې د یو شمېر قربانیانو کورونه یو د تاوان غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د دې شتمنۍ اصلي ارزښت 9.5 میلیارډ ډالر اټکل شوی. په نیمروز کې د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي تاییدوي چې پرون د ایران سره په ګډ سرحد کې ایرانی معترضانو د لاریون پر مهال له پولې هاخوا د افغان سوداګرو موټر زیانمن کړل. په نیمروز کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ د ریاست سرپرست مفتي حبیب الله الهام اسدی رډو ته وویل د ایران له سیستان بلوچستان ایالت څخه یو شمېر معترضان چې د هلمند له اوبو د اوبخور د برخې د زیاتېدو غوښتنه کوله، د لاریون پر مهال د ایران په زابل سیمه کې د افغان سوداګرو د لاریو پر تمځای برید وکړ او د څو لاریو شیشې یې ماتې کړې. ښاغلی الهام په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو ویې ویل چې دا موضوع به د دواړو هیوادونو د چارواکو لخوا حل شي. په همدې حال کې یو شمېر موټر چلوونکو چې لارې یې د لاریون پر مهال زیانمنې شوې دي د ایران له حکومت څخه د تاوان غوښتنه وکړه.
مرد مردانه حق خود را از آنها بگیریم.
د هلمند د سینو بتل د افغانستان او ایران ترمن لانجمنه مسله وه، خو پخوانیو حکومتونو له ایران سره د یو تړون په اساس دا موضوع حل کړې وه. مګر په افغانستان کې د حکومتونو له کمزوري کېدو او د وچکالیو له زیاتېدو وروسته په دې برخه کې لانجې پر ځای پاتې دي. هندوی افغانستان ته په تیرو څو اونیو کې 3.6 ټنه روغتیایي مرستې او همدارس د کووېډ 19 ناروغۍ ضد واکسین 15 لکه ډوزه استولې دي. نوې ډیلی همدارس وایي چې افغانستان ته د هغو غنمو د استولو پر چار همکار روان دی چې مخکې له افغانانو سره شمنه کړې وه. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د هند بهرنیو چارو د وزارت ویان پرون وی خبري غونډې ته وویل چې هند د غلې د کورونا ضد واکسین او ضروري درملو په ګډون د افغانستان له خلکو سره بشري مرستو ته ژمن دی. هند ډیر پخوا د پاکستان له لارې افغانستان ته د 50,000 ټنه غنمو او درملو د استولو ژمنه کړې وه. ویل کېږي چې نوې ډیلی او اسلام آباد افغانستان ته د دې مرستې د استولو د څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړې ته نږدې شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای متحده ایالاتونه به ډیر ژر یو شمېر امریکایي پوځیان اروپا ته واستوي. د ښاغلي بایدن په باور د اوکراین له پولیس سره د ګڼو روسي ځواکونو له ځای پر ځای کېدو سره لا هم دا ویره شته چې دا ځواکونه پر اوکراین د یرغل لپاره راغونډ شوي وي. ولسمشر بایدن پرون له فلادلفیا څخه واشنگتن ته تر ستنېدو وروسته په هوایي ډګر کې وویل. دی وایي په لنډ وخت کې به یو شمېر امریکایي سرتیري ختیځې اروپا او د ناټو غړو هیوادو ته ولېږم. د ښاغلي بایدن په باور د دې پوځیانو شمېر به ډېر نه وي چې اروپا ته لېشي. د امریکا دفاع وزارت د تیرې اونۍ په پیل کې نږدې 8500 سرتیري تیار سوي کړي وو چې اروپا ته یې ممکن واستوي. د بشري حقونو د سار سازمان په ایران کې د بشري حقونو د مخکښ مدافع نرګس محمدي په برخه کې د محکمې حکم غندلی او پر تهران یې ژغ کړی چې نوموړی سمدستي او بې قیدو شرط خوشي کړي. په دې سازمان کې د ایران د برخې څېړونکی تارا سپهریفر په یو بیان کې چې پرون خپور شو وویل د نرګس محمدي ظالمانه نیول او له هغې څخه تحقیق هغه هم یوازې یو کال وروسته له دې چې دا د یوه مخکني حکم په اساس له زندانه خوشي شوې وه او اوس هغې ته د حبس یو بل غیر عادلانه حکم دا ټول د دې لپاره کیږي چې نوموړی په هر قیمت خاموشۍ ته مجبوره کړي. د نرګس میړه تقی رحماني د بشري حقونو د څار سازمان ته ویلي چې محکمې د ده میرمن د یوې غونډې د جوړولو او د ملي امنیت پر ضد د هڅو په تور په شپږ کاله حبس او د عامه نظم د ګډوډولو په تور په دوه کاله حبس او څلور اویا درو محکومه کړې ده. د محکمې د حکم له مخې میرمن محمدي همداراز د دوو کلونو لپاره د سیاسي ګوندونو غړیتوب نشي ترلاسه کولی او پر ټولنیزو او ډیجیټل پلیټفارمونو د فعالیت اجازه نه لري. د نوبل د سولې د جایزې ایرانۍ ګټونکې شیرین عبادی د نرګس محمدي په اړه د محکمې حکم غیر عادلانه بللی او غندلی دی. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی یو ځل بیا د امریکا هغه اټکل چې وایي د روسیې لخوا د اوکراین اشغال حتمي دی رد کړ. ښاغلی زلنسکی پرون په پلازمېنه کیف کې خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال وویل له روسیې سره په کړکیچ کې زیاتوالی نه دی راغلی او زیاته یې کړه چې اوکراین ته اصلي ګواښ له دننه د بې ثباتۍ ده. د اوکراین ولسمشر وویل په بهر کې داسې یو تصور شته چې دلته جګړه روانه ده په داسې حال کې چې د ده په وینا دا تصور ناسم دی. ښاغلی زلنسکی همداراز یادونه وکړه که څه هم دی د کړکیچ د زیاتېدو احتمال نه ردوي خو له روسیې سره د جګړې پیل روښانه نه دی. زلنسکی وویل دی فکر نه کوي چې وضعیت به د پخوا په پرتله اوس ډېر کړکیچن وي. پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه اندېښنې هغه مال زیاتې شوې چې د اوکراین سرحد ته نږدې شاوخوا 1,00,000 روسي پوځیان ځای پر ځای شول. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. لومړی راپور راخلو. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د دې پروګرام مشر د نړۍ پر شتمنو هیوادونو شخ کړی چې په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره له دې هیواد سره په مرستو کې زیاتوالی راولي. ډیوډ بیسلی دوچ ویلې تلویزیون ته ویلي دي چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي له خورا سخت حالت سره لاس ګرېوان دي. په افغانستان کې د بشري بحران له ژورېدو وروسته اوس داسې راپورونه هم ورکول کېږي چې ځینې افغانان له لوږې د خپل بدن غړي پلوري. له بلې خوا طالبان وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت به ډېر ژر ښه سي او بهرنۍ پانګونې به راجلب شي. احمد تکل په دې اړه نور جزئیات درسره شریک کړي.
د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی مشر خبرداری ورکړی چې د افغانستان روان وضعیت ډیر کړکیچن دی. ډیوډ بیسلی د جرمني له دوچویلې تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي دي چې لوږه او قحطي د شاوخوا 3.5 میلیون افغانانو تر کورونو چې د هیواد د وګړو څخه باندې نیمایي برخه جوړوي رسیدلې ده. ښاغلی بیسلی د نړۍ له شتمنو هیوادونو وغوښتل چې د یو بشري بحران د مخنیوي په پار له افغانستان سره مرستې زیاتې کړي. هغه ټینګار وکړ چې که د نړۍ میلیارډران خپل د یوې ورځې ګټه د افغانستان لپاره ځانګړې کړي نو په دې هیواد کې به د بشري بحران مخه ونیول شي. د طالبانو حکومت مخکې له دې ډاډ ورکړی و چې د مرستندویو مؤسسو له عملیاتو سره هر راز همکارۍ ته چمتو دی. د خوړو د نړیوال پروګرام مشر وایي چې اصلي ننګونه د مرستو ویش یا د مرستو ته د اړو خلکو لاسرسی نه دی بلکې د پیسو او مالی سرچینو نشتوالی دی. د افغانستان د روان اقتصادي بحران له کبله چې د خلکو ژوند یې له کړاوونو سره مخامخ کړی یو شمېر کسان د خپل وجود د غړو پلورلو ته اړ شوي دي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور لمخې په هرات ولایت کې لسګونه خلکو د زیاتېدونکې بېوزلۍ له کبله د خپل بدن غړي پلورلې دي. په راپور کې راغلي دي چې هر نارینه د خپل یو غړي د خرڅلاو په بدل کې 2,00,000 او هر ښځه 1,50,000 افغانۍ ترلاسه کوي. یوې میرمنې چې په راپور کې نوم نه دی یاد شوی ویلي چې خلک په ډیر بد وضعیت کې ژوند کوي.
یو زیات شمیر ماشومان شته چې پلرونه نه لري. د افغانستان له ستونزو خو تاسو خبر یاست.
د طالبانو سرپرست حکومت چې شاوخوا 15 میاشتې مخکې بیا وخت ورسید وای د بیوزلۍ د لمینځ وړلو لپاره ځانګړي پلانونه لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو ویډیویي پیغام کې چې پرون خپور شو وای د بهرنیو پانګونو د جذب او د کاري فرصتونو د رامینځته کولو لپاره د دوی هڅې روانې دي.
د اقتصادي پلوه به انشاءالله راتلونکی افغانستان د ډیرو ښو فرصتونو خاوند وي. موږ به انشاءالله ډیرې ښې سرمایهګذاري ولرو. د افغانستان د اقتصادي ودې او رفاه لپاره به ښه پروګرامونه ترلاسه لاندې وي. لویې پروژې به شروع سي. د افغانستان زیربناو به استخراج سي. همدارنګه د افغانستان دپاره به یو قوي اقتصاد پلان ترحریزي روانه.
د خوړو نړیوال پروګرام وړ مورز وویل چې یوازې په افغانستان کې د خوراکي موادو د برابرولو لپاره سکل 2.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د افغانستان په سلو کې 90 وګړي اوسمهال پر بهرنیو مرستو متکی دي. د زمري په 24مه پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د نړیوالو مرستې بندې شوې. ملګرو ملتونو پر روان کال کې له بېوزلو افغانانو سره د مرستې لپاره د 5 میلیارد ډالر بس پنې غوښتنه کړې. له دې مرستو څخه 4.4 میلیارد ډالر په افغانستان کې دننه د اړو خلکو او 600 میلیون ډالر په 5 ګاونډیو هیوادونو کې له ډېر افغانانو سره د مرستې لپاره غوښتل شوې دي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نور کې چې دوی غش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وخت درشري
په هنه
اوس مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د ایران په سیستان بلوچستان یالت کې شمیر کسانو پرون له افغانستان سره په ګډ سرحد کې لاریون وکړ. معترضانو ویل چې د هلمند له سیند څخه د ایران برخه او بخوار غواړي. دوی وروسته په سرحد کې د افغانانو پر ولاړو لاریو هم برید وکړ. پر ټولنیزو شبکو په خبرو شوي ویډیوګانو کې سیمه ییز طالب چارواکي له متضررو کسانو سره ژمنه کوي چې د حق دفاع به یې وکړي. جزئیات له احمد تکل څخه اورو.
د ایران د سیستان بلوچستان ایالت یو شمیر اوسیدونکو پرون د افغانستان پولې ته نږدې پر مظاهرو د بندیز مقررات تر پښو لاندې کړل او د یو لاریون په ترڅ کې د هلمند سیند د اوبخور په اړه له افغانستان سره د بیا ځلي خبرو غوښتنه وکړه. د ایرنا د دولتي خبري اژانس د راپور له مخې د ایران امنیتي ځواکونو هغه مهال مداخله وکړه چې معترضانو په ګډ سرحد کې د افغانانو پر یو شمیر ولاړو لاریو حمله وکړه. د سیمې اوسیدونکو د ازادۍ رادیو خبریال ته وویل چې لاریونوالو د لاریو شیشې ماتې کړې او زیان یې ورواړاوه. راپور زیاتوي چې د سیستان بلوچستان ایالت په مرکز زاهدان ښار کې هم د افغانستان د قونسلګرۍ مخې ته یو شمیر معترضانو د یو لاریون په ترڅ کې همدا غوښتنه کوله. له دې مظاهرو وروسته له ایران سره پر ګډه پوله یو شمیر کسانو چې لاریو ته زیان اوښتی و د افغانستان په خاوره کې غونډه وکړه. پر ټولنیزو رسنیو په خپره شوې یوه ویډیو کې لیدل کیږي چې د طالبانو یو سیمه ییز چارواکی معترض ډرایوران زغم ترابولي خو له هغو سره ژمنه کوي چې حق به یې واخلي.
تمام خائنین مختلف باشن، خبردار باشن، ما ساکت و چپ نخواهیم نشست.
در افغانستان د پرزیدلی حکومت ولسمشر اشرف غنی تیر کال د کمال خان بند چې د هلمند پر سین ودان دی پرانیست او اعلان وکړ چې افغانستان به نور نو ایران ته اضافي اوبه وړیا ور نکړي بلکې له تیلو سره به یې تبادله کړي. د هلمند د سین اوبه تل د افغانستان او ایران ترمنځ لنجمنه مسله وه، مګر له جګړو مخکې حکومتونو له ایران سره د یو تړون په اساس دا موضوع حل کړې وه. خو په افغانستان کې د حکومتونو له کمزوري کېدو او د وچکالیو له زیاتېدو وروسته په دې برخه کې لانجې پر ځای پاتې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې ایران د کابل او تهران ترمنځ د 1922 کال د موافقې په اساس د هلمند سین په اوبو کې د اوبخور قانوني برخه لري او ټینګار کوي چې افغانستان باید پر خپل ژمنه عمل وکړي. د هلمند سیند سرچینه د افغانستان په مرکزی سیمو کې ده چې لڅ باندې زر کیلومتره واټن وروسته د ایران سرحدي سیمې سیستان ته رسیږي.
په 1950 لمریز کال کې د افغانستان د هغه وخت صدر اعظم موسی شفیق له ایران سره یو تړون لاسلیک کړ چې لمخې د دواړو هیوادو د اوبو د ویش ستونزه هواره شوه. خو بیا ولې دا ستونزه روانه ده او سر راپورته کوي؟ په دې اړه نور وضاحت د اوبو د برخې له متخصص ډاکټر فصل اختر څخه اور.
دا هغه توافق لسمه ماده وي چې دغه تفاهم چې امضا شوی د دواړو مملکتو په منځ کې دغه یو دایمي حیثیت لري. یو خبره. دویمه خبره چې هغه په دغه توافق کې لیکل شوې ده پنځمه ماده کې، هغه وایي چې دغه منل شوي مقدار د اوبو نه چې ایران ته ورکول کېږي، ایران حق نه لري چې زیاتې اوبه واخلي. جمع سلور مکعب متره په یو ثانیه کې هغه د دوستۍ او د ورورولۍ په حساب هغوی ته تحفه ورکول کېږي، علاوه د دوهش مکعب متر نه اوبو نه چې په یو ثانیه کې هغوی ته ورکول کېږي. توافق لرویا ایران ته خپل حق نه زیاتې اوبه اخیستې دي. په افغانستان چې کوم جنګي حالات په هغه کلونو کې چې دغه جنګي کلونو دوران کې چې افغانستان کې جنګ و، ایران چې کوم زراعتي ځمکو ته انکشاف ورکړ په سیستان او زکی، د هغې هیڅ قسم بحث یا افغانستان سره نه دی شریک شوی چې هغوی خپل پلان گذاري افغانستان شریک کړي، چې دا هم د دې توافق برخه وه چې هر قسم نوښت راولې کیږي باید دواړه هیوادونه د یو بل سره شریک کړي.
اختر صاحب، په هغه تړون کې چې د افغانستان او ایران ترمنځ شوی دی، په هغه کې دا خبره هم شوې ده چې افغانستان حق لري چې کله چې اوبه کمی شي بیا ایران ته اوبه کمی کړي؟
بل صاحب، دا که چېرته په نورمال کال کې چې هغې مقدار معین دی، هلته چې نورمال کال ده یعنی څه معنی، نورمال کال کې ایران ته 2.4 مکعب متره په یو ثانیه کې اوبه ورکول کېږي. خو همدغه تړون برخه د څلورمه ماده کې دا لیکل شوي دي، که چېرته اوبه د بعضې تغییراتو د وجې کمې شي، ایران باید کمې اوبه لاسته راوړي. بل صاحب، دغه اضافه شوې ده په همغه تړون څلورمه ماده ده تقریبا.
له ښاغلي اختر څخه په مننه.
آزادی رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسې زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کره او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له 13 کلونو راځي له تاسو سره وو او یو به
د آزادی رادیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
آزادی رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د آزادی رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اورئ؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ:
00422112233.
شمېره یو ځل بیا اورئ:
00 20 00 22 22 23 24.
په کونړ کې نجاران شکایت لري چې په افغانستان کې د رامنځته شویو اقتصادي ستونزو او دوی ته د لرګیو د پخو موادو پر انتقال بندیز د دوی کارونه اغیزمن کړي او مشکلات د هرې ورځې په تیریدو مخ په زیاتېدو دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ په مرکز اسداباد ولسوالیو کې د ترکانۍ پلسګونه هټۍ جوړی شوی چې پکې د کونړ ننختارو فرنیچري د خوب تختونه دروازې کړکۍ او نور زینتي شیان جوړیږي. هټۍوال وایي پوخا په هرې هټۍ کې غنو کسانو کار کولو او خپل کورنۍ ته یې نفقه پیدا کوله، خو اوس دوی د کار نشټوالي په وجه د دکانونو کرایه او ځانون ته ډوډۍ هم نشي پیدا کوله. 45 کلن عبدالوهاب خپل دکان کې جوړو کړو فرنیچرو د خوب تختونو او چوکیو ته ګوري چې کاریګرو او دوی پرې ځانون ستړي کړي دي. د څولی او څټکی په وسیله په کې خولي ګلان او نقشونه وستلي، خو پیریدونکي نه لري.
کارونه ډیر زیات کمزوري شوي دي، ډیر زیات نه خراب شوي دي. مخکې به خو خلکو به ودونه او دفترون لا بندې سامان نه تلل. تشپږ میاشتې کېږي ناست یو غلارې، هماغه سامان دی او پروت دی، نه خرڅېږي او نه یې څوک وړي.
دلته د هټیو دروازې پرانیستې دي. یو نیم کاریګر لا هم په دې هیله پکې ټکا ټوکه کوي چې څوک پراشي یا به ورته نوې فرمایش ورکړي او یا به هم ترې څه واخلي. عبدالخالق راته وویل خلک بی وسه شوي او هر سړی کوښښ کوي چې په کور کې شته سامانونه وپلوري او خپلو کورنیو ته پرې خوراکي توکي واخلي.
کار نشته، هیڅ شی نشته، دی سهار راځو ماښام ځو، لږ کې ډوډۍ روپۍ پیدا کېږي، وروره لږ کې د ګاډي کرایا پیدا کېږي، د دکان کرایا پیدا کېږي، نه مالیګانې پیدا کېږي، او خلک راځي مالیګانې واړي، موږ سره د وړو روپۍ نشته چې کور لکې وړو واړو
د کونړ اوسیدونکي وای پخوا هم د بیلابیلو دلایلو له مخې په کونړ کې له لرګیو جوړو شوو دروازو، کړکیو، فرنیچرو، الماریو او نورو شیانو ته جلال آباد او د هیواد نورو ښارونو ته د انتقال اجازه نه ورکول کېدله، خو قاچاقوړونکو ته د روغو چارتراشو په ګډون د هر ډول شیانو وړلو اجازه وه. ترکانان او د کونړ اوسیدونکي له طالب چارواکو غواړي چې د لرګیو پر قاچاقو بندیز ولګوي او ورسره د دوی پر لاسونو جوړو کړو شیانو ته اجازه ورکړي چې ورسره به په سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شي او خلک به په کورونو او دفترونو کې له وطني تولیداتو ګټه واخلي. په کونړ کې طالب چارواکي بیا وایي له کومې ورځې چې دوی واک ته رسېدلي تر ډېره یې د لرګیو د قاچاقو مخه نیولې، که څه هم چې قاچاقوړونکو د قاچاقو د دوام لپاره ډېرې هڅې وکړي او لارې چارې بدلې کړې، خو دوی یې هره هڅه ناکامه کړې ده. د یاد ولایت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل په یوه داسې پلان کار کوي چې ورسره به په کونړ کې د ترکانانو په لاسونو جوړو شوو شیانو ته د هیواد هرې برخې ته د انتقال اجازه ورکړل شي.
ولس ته او دغه شانه چې کوم د لرګو والی دی هغو ته موږ اطمینان ورکوو چې انشاءالله په نږدې وخت کې به دغه لرګی شروع شي، او دغه د کونړ د ولسونو هم غوښتنه وه چې باید په هر لحاظ سره دغه ګټه کونړ کې پاتې شي. یو خو چې خام لرګی وځي نو ټوله ګټه د کونړ نه وځي، دلته بیچارهګان چې کوم غریب خلک دی هغوی هم نه په کار کېږي، نو د دغه سره به دوه ګټې وشي، یو به ګټه هم کونړ کې پاتې شي او بل غریب خلک به هم دغه مشینانو کې دغه کارخانو کې په کار ولګېږي.
د یادونې وړ ده چې په تیرو څه باندې دریو لسیزو کې د کونړ ګڼ ځنګلونه وهل شوي او په یو شمېر سیمو کې لا هم هڅه کېږي چې دغه شنه ځنګلونه پر برقي ارو پرې کړی شي، خو اوس طالبان دعوه کوي چې په ټول کونړ کې یې د ځنګلونو پر وهلو او د لرګیو پر قاچاقو بندیز لګولی دی.
د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې په پیل کې مو لومړی راپور دا و چې د خوړو د نړیوال پروګرام مشر د نړۍ پر شتمنو هیوادونو غږ کړی چې په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره له دې هیواد سره په مرستو کې زیاتوالی راولي. یو شمېر نورو نړیوالو موسسې هم ورته غوښتنه کړې ده او ځینو موسسو خپلې مرستې افغانستان ته رسولې دي. بل لور ته د افغانستان دننه داسې شکایتونه شته چې دا مرستې سمې نه ویشل کېږي. په هغو ځایونو کې چې دا شکایت موجود دی یو هم ننګرهار دی، او په ننګرهار کې یو شمېر کسانو د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي دي چې دغه مرستې لکه څرنګه چې په کار دی هغسې عادلانه نه تقسیم شي. د مشال د څانګې خبریال باز محمد عابد له نورو جزئیاتو سره.
د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار او یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکي په دې ولایت کې د مرستندویه ادارو له لورې د بشر دوستانه مرستو په ویش نیوکې کوي. د دوی په خبره دا بشري مرستې د مستحقو پر ځای غیر مستحقو ته د شخصي اړیکو پر بنیاد ویشل کیږي. د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی چې د نوم له ښودلو یې ډډه کوله د ګذر په وکیلانو تور پورې کړ چې د مرستو په سروې کې موسسو ته خپلوان په ګوته کړي دي.
باور وکړه دلته داسې خلک شته دي چې په دې دوه میاشتو درې میاشتو کې د ایلان نور نه بدل کړی. زه وایم چې مستحق دوی چا ته وایي دلته درېشي زیو کسو کولو ته په ګوته خیم چې دوه میاشت درې میاشتې دوی د ایلان نور نه بدل کړی. هغه هم د ملک د خپلوانو د خپل د شاوخوا ګاونډیانو په هغه تقسیم کړه او مستحق ته خو یو دانه نه رسېده. زه وایم تر څو زه راځم په دې خلکو روان یو ولې دا خو د مسلمانۍ دعوه ممکن.
پر جلال آباد ښار سربیره په یو شمېر ولسوالیو کې هم خلک د بشري مرستو له روان بهیره خوښ نه دي. د خیبی ولسوالی یو تن اوسیدونکی وویل
خوشاله نه یو خوشاله په دې نه یو چې دلته خطان راځي څنګه روان شي مالدارۍ دې کړی غریب پرې خي نو څنګه خوشاله دغه بلانه ته پاتې بې خي خسته دي دا خو زیاتې روان دی موږ هم دا ویو چې امارت اسلامي جمع دغه موسسات سره کېږي او دغه توافق ته ورسېږي چې د عوامو مشکل حل شي موسسې په خپل سر دلته ګرځي او دغه نمونه لیکي مالدارۍ لیکي غریب پکې پاتې دا د پیسو لپاره هم بدنامي ده او د موسسو لپاره هم بدنامي ده د ولس نور هم ناراضه
په ننګرهار کې تر ډیره بشري مرستې د دغه ولایت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو له ریاست سره په همغږۍ ویشل کیږي. د ننګرهار د کډوالو چارو رئیس اکرام الدین مکتون په تیر حکومت کې د بشري مرستو لپاره شوي سروې له فساده ډکه بولي، خو زیاتوي چې د دوی له نظارت لاندې سروې له فساده پاکه ده. نوموړی وایي
هغه سروې چې په زموږ د راتګ نه مخکې شوي دي هغه مونږ ماتې کړي نه دي. هغه سروې شوي دي هغې ته توضیح شوې ده کېدای شي که هغې کې دا نیمه خبره د تېر نظام نه پاتې شوي وي به په موجوده سروېګانو کې انشاءالله داسې به بېخي نه کېږي چې غیر مستحق خلک ولیکل شي یا مستحق پاتې شي. خو یو خبره ده، دلته ټول خلک مستحق، هلته چې مؤسسه لاړه شي نو سل کسان ولیکي هغه نور پاتې شي. هغه نور پاتې وایي چې مونږ سره زیاته وشو د مؤسسې په قانون کې دغه سل کسان وي. به هر حال دا یو ستونزه به بنیادي نه وي، خو د خلکو نظر به دا وي.
د یادونې وړ ده چې د تیر نظام په وروستیو کې د بشري مرستو د ویش لپاره د خوراک نړیوال سازمان د یو شمیر همکارو موسسو پر مټ په ننګرهار کې زرګونه کورنۍ سروې کړي وو او د مرستو د ترلاسه کولو په موخه یې ورته ټوکنې ورکړې وي چې د همغې سروې په بنیاد خلکو ته مرستې ورکول کیږي او د مرستو د لړۍ د پراخېدو لپاره طالب چارواکي هم له مرستندویه ادارو سره په ګډه سروې کوي او خلکو ته مرستې
ستاسو له پیغامونو
کندهار سمې اړیکه نیولې ده. مونږ ویل چې ولې زمونږ د مالبینو پیسې نه ورکوي. دلته مونږ د مشکلاتو سره مخامخ یو چې مونږ رایڅکه ورسو خپل کارتونه لرو. کارتونه ورته واورو بیا مونږ ته طالبان وایي چې دوی میاشتې بعد راسه، چې بیا دوی میاشتې بعد ورسو، بیا درې میاشتې بعد راسه. ولې مونږ ته پیسې نه راکوي؟ ګرانو وروره، دا زمونږ پیغام نه شرکه چې دا مسلمانان یې واوري، یا دې څوک مکر سره وکړي، یا دې مونږ ته خپل معاش راځي کې نه راکوي، خو یا دې راوچو اورته
ډېره سخته ګیله له تاسو نه کېږي، ځکه چې د اشرف غني په وخت کې به هر زکه کومکونه وړل د مجاهدینو له ریاست نه، اوس یې طالبان خپلو نظامیانو ته ورکوي. نو دا دومره څه ګناه ده؟ دا د یو دوم نور کومکونه که دا مو خاصو دپاره یو نصف نسیار ورکوي، خو ښه تر خلکو دې په قراو دې کاروي او بیا دلته ستونه د عامو خاصو به کېږي بیا دوی کومک ورسره کوي. د دغه حق له ګنهان ته وچې غواړم او سخت ګیلم له یو نصف او له یو نسیار نه کېږي، ځکه چې دغه یوه مړې ډوډۍ کومک باندې وه سل ټوکې کوي او د قراو تر هغه کورې نه رسېږي. مخته خان وکړه
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تر اتنیمه بجو وروسته د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ولایت په ولایت پروګرام پکتیا ته ځانګړی شوی دی، خو دمګړی یو په زړه پورې مسله لرو. یو لیک چې باندې 50 کاله وروسته له پولانډ څخه لیتوانیا ته ورسید. دا لیک د 1970 کال په مارچ کې له پولانډ څخه د ایوا په نوم 12 کلنې نجلۍ په لیتوانیا کې خپلې ملګرې ته استولې وو. ایوا په دې لیک کې شکایت کړی چې اوس د دوی کلي ته بسونه نه راځي او دا باید د سانتیګراد په منفي 30 درجو سړو کې په پښو ښار ته لاړه شي. لیتوانیایي میرمنې ګینو ویفا چې اوس له 60 کلونو زیات عمر لري دا لیک پرون د جنوري په 28مه ترلاسه کړ. هغې ویلي چې ایوایه ډیره لږه په یاد ده، ځکه وروسته له دې چې له هغې څخه یې د لیک جواب ترلاسه نه کړ نو دې هم هغې ته د لیکلو د لیکونو استول بند کړل. ګینو ویفا وایي لومړی فکر وکړ چې څوک ټوکې ورسره کوي، ځکه دې ته له امکانه لرې ښکارېدل چې د دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د یوه لیک رسېدل به 150 کاله او 9 میاشتې وخت ونیسي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شل خلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اته بچي او دیرش دقیقې شوي لاند خبرونه د امریکا یوې محکمې د ولسمشر بایدن ادارې ته دوه اونۍ نور مهلت ورکړ چې د افغانستان د کنګل شویو بانکي شتمنیو په اړه پریکړه وکړي. د راپورونو له مخې د نیویارک د منهټن د محاکمې یوې قاضي د امریکا عدلي وزارت ته د فبروري تر 12 پورې وخت ورکړی څو د افغانستان د دې شتمنیو په برخه کې خپلې سپارښتنې ور وسپاري. تمه وه چې د امریکا حکومت د افغانستان د دې شتمنۍ په اړه خپلې سپارښتنې پرون سپارلې وای. په نیمروز کې د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي تاییدوي چې پرون د ایران سره په ګډ سرحد کې ایراني معترضانو د لاریون پر مهال له پولې هاخوا د افغان سوداګرو موټر زیانمن کړ. په نیمروز کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ د ریاست سرپرست رئیس ازادي راډیو ته وویل د ایران سیستان بلوچستان ایالت څخه یو شمېر معترضان چې د هلمند له اوبو د اوبخور د برخې د زیاتېدو غوښتنه کوله د لاریون پر مهال د ایران په زابل سیمه کې د افغان سوداګرو د لاریو پر تمځای برید وکړ او د څو لاریو شیشې ماتې کړې. هند وایي افغانستان ته یې په تیرو څو اونیو کې 3.6 تنه روغتیایي مرستې او همداراز د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین 5 لکه ډوزه استولې دي. هند پخوا د پاکستان د لارې افغانستان ته د 50,000 تنه غنمو د درملو د استولو ژمنه کړې وه او ویل کېږي چې په دې برخه کې له اسلام آباد سره موافقې ته لاره هواره کړې ده څو پاکستان اجازه ورکړي چې دا غنم د پاکستان له لارې افغانستان ته ورسی شي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن وای متحده ایالاتونه به ډیر ژر یو شمېر امریکایي پوځان اروپا ته واستوي. ولسمشر بایدن پرون له فلادلفیا څخه واشنگتن ته تر ستنېدو وروسته په هوایي ډګر کې وویل چې په لنډ وخت کې به یو شمېر امریکایي سرتیري ختیځ اروپا او د ناټو غړو هیوادو ته ولي شي. او د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی یو ځل بیا د امریکا هغه اټکل چې وای د روسیې لخوا د اوکران اشغال حتمي دی رد کړ.
ولایت په ولایت لا ازادي رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن مو ولایت په ولایت خبرونه پکتیا ته ځانګړې ده. پکتیا د خوست پکتیکا ننګرهار لوګر ولایتونه او د غراس د خیبر پښتونخوا له قبایلی سیمو سره پول لري. دا ولایت شپږ سره 422 کیلومتر مربع مساحت لري او مرکز ګردیز شار دی. احمد آبا، احمد خیل، دندو پتان، گردیز، گرد چیره، جان خیل، لجمنگل، مرزکه، روحانی بابا، سید کرم، شواک، چمکنه، زادران، زازی او زرمت ده پکتیا ولسوالی دی. پدیخ فراوانه که ده پکتیا ولایت ده اطلاعات و کلتور رئیس خالقیار احمد زی زموش ملمره. احمد زی سب که لمره دی حوال آل آوریدون که خبر که پورستیو که دی افغانستان پا یوشمرسیمو که واوری ووری دی او دی واورو ته خلک ډیر هیلمن ول ځکه چې د سیویره وچې وچکالی به وي. په پکتیا کې څومره خوشبيني رامنځته کړې ده
لنیک مرغه سکاله د ورښتونو کچه بيخي بي ساري ده. د سیرو ایوي مې سره په دی خو باندې څو ځله ورښتونه وسو واوري وس همسته د مهال خو اسمان شین ده خو د خلکو امیدونه او توقعات زیاتې خایی راتون که کال لوچکالی نخلاص کالو سیگی پا دغ برخه که هوادوال و پدنگری توگه پکتیانیش تورونو سو زل حدیث نسقال منزل هم سکالو کرده و لنیک مرغه و دی خدای جل جلاله احسانونو خور اختنو وصلو و در لری دوام داری نمحال یخنی در پکتیا که واوری پرسیدینو
ډیر مننه. واوري ورشتونه خو لیوارخه شدی برکت خلق بولی، خو لبل اړخه هغه کسان چې بے وزلی دی، ښه سرپناه نه لري یا د ځان د تودولو لپاره وسایل نه لري، هغوی ته مشکلات پیدا کوي. او په تېره بیا اوس چې د یو شمېر خلکو اقتصادي وضعیت هم خراب دی، نو له دغسې کسانو سره مرستې شوي دي او که نه؟
بلې، په پکتیا کې تر دې مهاله پورې کومه طبي پېښه نه ده رامنځته شوې، او مرستندویه خیریه بنسټونه شتون لري، نړیوال خیریه بنسټونه او دغه راز نور بنسټونه دي چې وخت په وخت باندې له اړمنو کورنیو سره د خوراکي توکو، دغه راز د پوښاک په برخه کې د ژمنویو توکو مرسته ترسره کړې ده. همدا تېره ورځ هم د اویک موسسې تقریبا د 500 کورنیو سره د ماشومانو البسه ورته توزیع کړل. همدانن هم مرکز ګردیز کې یو توزیع لرو. تقریبا په تیرو څو نوې کې موږ توانېدلی یو چې په پکتیا ګردیز کې نږدې 8000 کورنیو ته ژمني توکي، دغه راز نغد مرسته او تر څنګ د خوراکي توکو مرسته وکړو. البته دغه ټول د خیریه بنسټو په ځانګړې توګه د ډبلیو ایف یو، یونیسف او نور سازمانونو په مرسته باندې تر سره شوي، چې موږ ترې مننه کوو.
بله، ډېر مننه احمد صاحب. د اقتصادي ستونزو لپاره ستاسو د ولایت په سطحه څه کارونه شوي دي؟
البته یادونه خو باید چې همدې مرستو کې وکړو چې دغه مرستې د افغانانو لپاره اقتصادي برخه کې اگر که په موقته توګه باندې یو ښه زیری بلل کېږي، خو البته د اوږد مهال لپاره کومه درد نه شي دوا کولی. په دې برخه کې موږ کوشش کوو چې زیربنایي پروژو ته مخه وکړو، دغه راز زیربنایي کارونو ته مخه وکړو، دغسې چارو ته مخه وکړو چې هغه آینده لپاره د هیوادوالو په ځانګړې توګه د پکتیاوالو د بهبود او د ترقۍ لامل شي. په دغه برخه کې اوس مهاله د پکتیا ولایت زراعت ریاست او ښاروالي ریاست په ګډه باندې هڅه پیل کړې چې د کارموندنې برخه کې فراخې کاري زمینې ولسونو ته برابرې کړي. همدا اوس موږ یو ښه زیری دا لرو چې په احمد آبا او سیدکرم ولسوالیو کې په هر ولسوالۍ کې سلګونه هکتار ځمکه د باغوالۍ لپاره ځانګړې شوې ده. راتلونکی کال به سریزه کې پیل شي، د میوه لرونکو غیر میوه لرونکو نیالګیو بوټي به پکې نیول شي. تر څنګ یې د ښاروالي ریاست هم په پام کې لري چې راتلونکی کال د 132 میلیونه افغانیو په لګښت باندې ګردیز کې یوه لویه پروژه مخته یوسي چې هغه به د پکتیا د مرکز د بهبود او ترقۍ لامل شي. دغه راز نور ریاستونه هم په پام کې لري چې د ټولګټو چارو ریاست په پام کې لري چې په پکتیا ولایت کې خلکو ته اقتصادي زمینی برابرې کړي.
ډېر مننه. په دغه سي پروژو کې چې تاسو یادونه کوي، یو هم د مچلغو بند پروژه ده چې کار یې نیمګړی پاتې دی. د دې بند لپاره تاسو پیسې لري؟ فکر کوي چې راتلونکی کال به په دې پروژې کار پیل شي؟
د مچلغو بند پروژه یو له حیاتي پروژو نه ده. متاسفانه چې تیرو کلونو کې مختلفو حکومتونو د تیرو شلو کلونو کې تقریبا میلیاردونه ډالر د حیف مایل سول کې. متاسفانه چې چېرته دلته کار سوی و چې دغه بند کولی سوی د جنوب ختیځ زون د څو ولایاتو لپاره برق ورکړی وای، خو داسې فساد وسو په بېلابېلو وختونو کې. نو امارت همدا اوس هم ژمن ده چې په دغه پروژه باندې کار پیل کړي. څو ورځې وړاندې هم د احمد آبا ولسوالۍ له ولسونو سره ناسته شوې وه، د پکتیا د اوبو لګولو ریاست لخوا نه. نو هغوی ته یې ډاډ ورکړی و چې راتلونکي پسرلي کې به د دغه بند سروي او دغه راز د دغه بند پاتې چارې بشپړوي. او په دغه برخه کې د برېښنا وزارت هم ژمنه ورکړې ده چې دغه بند ته به سږ کال ځانګړې، البته راتلونکي کال به ځانګړې پاملرنه کوي.
که څه هم تاسو وایئ چې د فساد له کبله خو د تېر حکومت چارواکو په زلونو ویلي دي چې طالبانو یې مخه نیوله، نه یې پرېښودل چې دا بند بشپړ کړي. دا ویلی شي چې 2% د دې بند کار شوی دی؟
تر دې مهاله پورې موږ ویلی شو چې 10% پورې یا تر 40% پورې دغه بند چارې بشپړې شوې دي. البته دا هم هغه مهال بشپړې شوې چې امارت په دغه سیمه باندې واکمني ترلاسه کړه. سمه ده، ستاسو یادونې مطابق وایي یو څه وضاحت ورکړم چې تېرو حکومتونو دا تور لګاوه چې ګواکې طالبان دې کار مخنیوي کوي. البته طالبانو د امنیت ساتنې غوښتنه کوله، طالبانو د فساد مخنیوي په خاطر باندې اقدام کاوه چې په دغه پروژه کې مخامخ دخیل شي، خو دوی نه غوښتل. تقریبا دغه پروژې ته په سلګونو باندې عسکر ورلېږلي وو، لسګونه پوستي او تجارت کړي وي.
نو آیا پیسې ورته شته او کنه؟ قراردادیانو پیسې ترلاسه کړي دي او که فکر کوي چې ستاسو حکومت کولی شي چې پیسې ورته پیدا کړي؟
بله، یو خو د قراردادیانو مسله ده، کوم قراردادیان چې پوروړي دي، مثلا په دغه برخه کې پیسې پاتې وي، هغه به حکومت ورته ورکوي. خامخا دا خو مکلفیت لري. او بله، د پیسو د شتون مسله ده. الحمدلله پیسې شته، حکومت پیسې لري، خو راتلونکی کال په انکشافي بودیجه کې سوی ده، البته نیول کېږي. دغه اوس خو د زمي لپاره، دغه درو میاشتو لپاره انکشافي بودیجه او عادي بودیجه ځانګړې شوې ده د امارت په کچه باندې ټول هیواد. او راتلونکی کال پلان څه سي؟ دغه پروژې لپاره ځانګړی مبلغ انکشافي بودیجه ځانګړی سي.
لا قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکوي، ځکه چې دا پروګرام پرون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي.
خو اوس به ښاغلی احمد زیتا د پکتیا ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس ته نوبت ورکو چې ستاسو د پښتنو په اړه نظر څرګند کړي. احمد زیتا صاحب، پښتنې زه در په یادولې شم، خو که په یاد مې وي وخت به کم زایشی. لمړنی عادل وو له لوګر څخه وای مرستي اړمنو خلکو ته رسیږي او کنه؟ دغه پښتنه د ته په پام د توجه وړ ده چې په تیرو خبرونو کې یو شمېر خلکو شکایت کوي چې مرستي حقدارو ته نه رسیږي، بلکې هغه چاته رسیږي چې د طالبانو په حکومت کې واسطې لري یا خپلوان دي، هغه ته رسیږي. داسې شکایتونه هم شته. مهرباني.
بله، زه په ترتیب سره د ټولو ملګرو پوښتنو ته ځوابونه وایم او کوشش کوم چې دوی هغه ابهامات هم رفع شي. د مرستې داسې روانه ده چې تقریبا درې ریاستونه دي چې هغه د ټولو موسسات د هغو ریاستونو په اډانه کې د مرستې امن کورنوي شي. دلته وضعیت داسې ده چې د کلي ملا امام یا مثلا سپینګیري او یا بهر ځوانانه هغوی په کلي باندې ګرځي، سروې کوي، هر اړمن کورنۍ تشخیصوي، له هغه نه وروسته بیا هغه اړمنې کورنۍ ته مرستې ورکوي. البته کېدای شي ځینې اورېدونکي وروسته پوښتنه وکړي چې ځینو نا اړمنو کورنیو ته چې هغه بې وسلې هم نه وو مرستې ورکول شوي دي. دا پوښتنه په ځای باندې ده. یو تقریبا څو ورځې مخکې د یوې موسسې لخوا نه خپل فري سرویس دی، نو هغو لخوانه بیا داسې ځینو البته محدود شمېر کورنیو ته چې هغه اړمن نه ول مرستې ورکول شوي دي. البته اوس یې هغو مخه نیول شوې ده. او بل داسې دغه مرستې چا ته ورکول کېږي؟ نو دلته سمت او دغه ډله او ګروپ دا مهم نه ده. دلته اړمنې کورنۍ مهم وي، افغانان مهم دي. نو ټول هغه اړمنې کورنۍ هغه که پرون په مخالف صف کې ولاړو، ولو سې موږ دښمن ول، خو لومړیتوب یې غوته ورکول کېږي، ځکه چې اړمن دي او ماشومان به وږي، کورونه کې به څه نه لري، نو باید هغوی ته لومړیتوب ورکول شي. او دغه رقم ته میکانیزم ورته په پام کې نیولی ده. او بل دا ده چې تکراري مرستو مخه هم نیول شوې ده. نو په دې برخه کې ټولو هغو سپین سیمو ته موږ رسېدلي چې هغلته په تېرو شلو کلونو کې چا مرستې نه وروړي. دا یو موضوع. بله موضوع دا ده چې یو ملګري په شک ورڅرګند چې ډېرې لویې ژمنې وکړلې وو، دغه مبالغې نه ورآخوا یې باید چې ووایو چې د پکتیا ولایت نه بلکې افغانستان په کچه باندې به ځوانانو ته کارونه پیدا کوو. په دغه برخه کې زموږ اسلامي امارت ژمن ده. همدا اوس هم موږ دومره پیسې لرو چې د خپل حکومت له بهرنیو مرستو پرته وچلوو.
تاسو وایئ چې پیسې کافي لري، لیکن ولې د معاش په ورکولو کې ستونزې لري؟
نه نه، ستونزې ده. تقریبا دا اوس هم تخصیصونه ډېر ولایت ته تللي دي. همدغه ولایت ته تېره ورځ مو د ملي ټلویزیون د تخصیص راورسېدې. دغه راز د نورو ریاستونو تخصیصونه راغلي دي، ځینو په لاره باندې دي.
خو د څو میاشتو معاش پاته دی، د یوې یا دو میاشتو معاش ورکوي؟ داسې خو د ټولو میاشتو معاش خو نه دی ورکړی.
او د تو تېرو دو میاشتو معاش به دغه راتلونکو څو ورځو کې ورته ورکړی چې ځینو ادارو ته ورکول شه، هغه نورو دو میاشتو هم ورکول شه. په دغه برخه کې معاشاتو ورکولو برخه کې ستونزه نه لرو. البته یو میاشت به تاخیر شوی وي. ستوندې وي یو فلج نظام ته موږ راغلو چې د سفر موږ شروع کړله. او بل موضوع د کورونو ړنګول موضوع ساجي ملګري یادونه وکړله. بل واقع ته ښاروالي د ستراتیژیک ماستر پلان چې داود خان د وخت ماستر پلان و د هغه په تطبیق باندې پیل کړی ده. د ځینو ښاریانو کورونه چې راغلي دي ځینو کسانو ته د نمرو د ورکولو ژمنه شوې ده او ځینو کسانو ته چې هغه
لیکن بیا هم احمد زی صاحب ستاسې په خبرو کې در لویږم په همدې برخه کې آیا دا اوس مناسب وخت دی په دې ژمي کې د چا کور ړنګول که تاسې نمره هم ورکوي نمره ده نو ځمکه ده کور خو نه ده سرپناه خو نه ده
کوشش کوو چې داسې هغه د استوګنې کورونه چې هغو ته ځان ونه رسوو البته که چېرته یو یا دوه راځي هغوی ته کافي ځای ورکوو داسې یو بدیل ورته ورکوو چې هغه یا دومره مبلغ ورته ورکړي په کرایي کور باندې چې ته اوسېږي. البته دغه لومړیتوب د باید د ماستر پلان زر تطبیق شي او داسې په ځمې کې موږ پیل وکړو نو په دې برخه کې د مشرانو همدا حکم و چې باید کار وشي او کار وشي څومره زر خلاصېږي هغومره ښه ده. او بله موضوع د دولتي موټرونو ناوړه استفاده بلې دا شاید سوی وي خو په هغه کچه باندې نه ده چې څومره د اورېدونکو شکایت وکړه ترافیکی تیروتنه به چیرته راغلی وي. البته د خودي اردو د منصوبینو لخوا نه او دغه راز د نورو ادارات د چارواکو لخوا نه په لنډ وخت کې کومه پېښه هم نه لرو او د مشرانو لخوا نه هم دا هدایت ته هر هغه کسان چې هغه درېوي سره بلد نه وي هغوی باید په موټر چلونه کې برخه وانخلي.
لیکن د دې کورونو په برخه کې بیا هم شاید لکه څنګه چې زما په ذهن کې سوال دی د ډېرو نورو اوریدونکو په ذهن کې به هم دا سوال وي د افغانستان حکومتونو که څه ستاسو نه مخکې هم تېرو حکومتونو کې هم دا وضعیت و چې ړنګول یې ډېر زور کول خو ماستر پلان یې ډېر په ځنډ اجرا کوو. اول باید په دې ښه فکر وکړي چې ماستر پلان کله عملي کوي ټول امکانات ورته لري له هغه وروسته بیا د خلکو کورونه یا دوکانونه و نړول شي.
بیا اورېدونکو نظرونه مې واورېدله. بلې مچل غبن باندې کار داسې پیلېږي چې لومړیتوب کې پکتیا ده چې پکتیا اړتیاوې پوره کړي وروسته به دا بهیر خوست ته هم غځېږي او دغه معاشات باره کې یادونه به چې وکړم چې هغه ملګري یادونه وکړله چې معاشات اول خو موږ اتو میاشتو معاشات نه چا ځنډولي دي او نه تر اوسه پورې څوک کوم اداره کې بیلګه راکولی شي. یو کېدای شي دا سړی نظامي وي
نه نظامي نه و ویل چې حق الزحمي ښوونکی و یو شمېر ښوونکي حق الزحمي و
حق الزحمه ښوونکو ټولو ښوونکو ته معاشات ورکول شوله یا خره د تیرو میاشتو ورکول شوله همدا دغو میاشتو تخصیصونه راغلي دي د ځینو اداراتو دغه راتلونکې اونۍ کې راځي او ورته توجیه به شي. البته که حق الزحمه وي همدا اوس په ښوونځي باندې رخصت دي فکر کوم چې حق الزحمه به هغه وختو کې راځي چې هغه ښوونځي چالان وي. او بل د رسمي معاشات کوله چې خو د ژمي اوړي رسمي خلک چې معاشات اخلي او ورکول شوي دي دغه راتلونکو څو ورځو کې به دا نوی بهیر هم پیل شي. معاشاتو برخه کې هېڅ ستونزه نه لرو ټول ادارات پرې رسولی شو. البته د نظامي ادارو معاشات لا تر اوسه پورې نه دي پیل شوي حتی زموږ نظامیانو هم نه دي اخیستي. د افغانستان په کچه باندې معاشات نظامیانو ته نه دي ورکول شوي او د نورو ټولو ملکي ادارو معاشات ورکول شوي. دغه د مرستو د ویش باره کې هم پوښتنه وکړل چې دلته ځینو کورنیو ته تکراري مرستې ورکول شوي. بلې دغه ستونزه موږ